په شیر د لویدیز ورسپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړې دي.
د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام اوښتی. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي، افغان ولسمشر او د ولسمشری د انتخاباتو لپاره څوارلس سیالان یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې انتخاباتي سیالي به د ولسمشر په تسلط کې وي او ښایي دا پروسه په ځینو مواردو کې د افغانستان د سولې د هڅو تر سیوري لاندې راسي. ورځپاڼې د ولسمشر غني چې 9 کلن دی د خبرو تر څنګ په انتخاباتي ټکټ کې د لومړي مرستیال امرالله صالح خبرو ته هم پام کړی. واشنگتن پوسټ ښاغلی صالح د استخباراتو یو سختګیر چارواکی بللی دی چې ویلی دی پر لوړه کچه معافیت ته به د پای ټکی کښیږدي. ورځپاڼې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او همداراز د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو نمایندانو نوم ثبتولو ته هم پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه پورې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله اړیکې ښې نه وې. ستراتفور خپرونې د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی. د خپرونې په وینا که د خبرو دوام ناکامه سي دلیل به یې د امریکا له خوا د طالبانو د غوښتنو ردول وي. طالبان غواړي د ناټو او امریکا ټول ځواکونه له افغانستان وودزی. ستراتفور په مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا دوامدار دخیل پاته کېدل د نړیوال تروریزم پر ضد د پراخو عملیاتو برخه ده، خو اوس له روسیا او چین سره سیالي هم واشنگتن ته مطرح ده. خبرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هڅو ته کتلي او لیکلي دي د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ په خبرو لپاره د طالبانو د چمتو کولو په خاطر د دې ډیپلوماټ هڅې له ننګونو سره مخامخ سوي دي. ستراتفور خپرونه وایي دا اوس په امریکا پورې تړاو لري چې د طالبانو غوښتنې ته څه ځواب وایي، ځکه دې ډلې تر اوسه په واضح توګه ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو له پلان پرته به د سولې خبرې بې معنا وي او د یوې مبهمې هیلې غوندې به وي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د محمد ګل منصور د شاعرۍ د دوو کتابونو د مخکتنې لغونډې راپور برابر کړی.
منصور بس ندی کسو مینا میولی دلا یا پر ہر دا الام غر باندرا واوڑی دما اسی دا اوخ کو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غږی دلیو.
دا نظاما گما دما گسا سانی دما گسا گما دانی سا گما دانی سانی دما.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلی د توبې پر لپسې کلمې راووته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبي اندازا خوندي
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پل د رهنما په پلک گدی نو هم دیده یک دا. پل د رهنما په پلک گدی نو هم دیده یک دا. پټ سترګې پټ خلی په نور پسې سیوري زی. لاننه 15 کال وړاندې د جنوري په 12مه د پښتو ژبې یو غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لدی نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعری کې لوی لاس لار، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریز کال د وری په میاشت کې د غزنی د قرباغ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کال یې په خپل زیږنځای او پلرنی ټاټوبي کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوی. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې سرته رسولي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردرې کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ څراکې هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو په څوکو لګېدلې. وروسته بیا د کاروبار لپاره د هیواد مرکز کابل ښار ته راغی، خو تر څه مودې وروسته کله چې په هیواد کې د کورنیو جګړو اور بل شو، دی هم د ډیرو نور افغانانو په څیر له هیواده کډې کولو ته اړ شو او کوزي پښتونخوا ته یې مخه وکړه. استاد پسرلی د معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک څښتن شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربېره یې معنا او مفهوم هم ډیر غښتلی و. هغه نه یوازې دا چې شاعري یې کړې، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم ازمویلی چې بخملي صحرا او کوچه مولای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او خپرونه پیلوو. د سوات یو ریالیست شاعر محمد ګل منصور چې د پښتونخوا سربیره په افغانستان کې هم د شعر زیات مینوال لري، د هغه د دوو کتابونو کافر جانان او والی مخرسوه مخکتنه په جلال آباد کې وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو د هغه په شاعرۍ او شعري قوت ویناوي او مقالې واورولي. د مخکتنې دې غونډې ته په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد ورغلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د مخکتنې دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې وه چې په لسګونو شاعرانو او د منصور د شعر مینوالو په کې برخه اخیستې وه. د مخکتنې په دې موقع لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شعرونو بیاناوي او مقالې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم هم یو له هغو چې د منصور په شاعرۍ وینا واوروله. د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول:
منصور صاحب داسې شاعر دی چې په خپل طنزکار هنر سره یې پښتو ادب ته ډېر خواږه ورکړي دي. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعا هغه د پښتون کلتور، هغه کلتور چې نړۍ ته یې د تمدن درس ورکړی دی، په خپله شاعرۍ کې تمثیل کړی دی. ما د ده دا دوه کتابونه کافر جانان او والی مخر سوا دس لږ لږ وکتل. یو دنیا په کې پرته، یو ادب په کې پروت دی، او تیوري او درس په کې پروت دی. نو موږ په دې ویاړو چې دغسې شاعران لرو.
شاعر او صحافی عزت الله زواب هم د محمد ګل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول:
د سوات منصور لا پدار شوی نه دی، خو د مینې او هجران درد سړي کې سندره شوی او تر مونږ او تاسو را رسیدلی دی. د ده د شاعرۍ شرنګېدلي ردیفونه، رواني کیفیت، ژور فکر، اوچت تخیل او موسیقیت سړی د ده د پند درناوی ته مجبوروي. د ده د شاعرۍ یو کمال دا دی چې تصویر وړاندې کوي، لکه ګوډۍ ځان
محمد ګل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري مشال راډیو ته وایي:
افغانستان پښتنو لوی کور دی، خوږ کور دی، او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی په سترګو خامخا د افغانستان یو تصویر غړي. کم زموږ په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي، د الیار چې پای کې تقریبا تر زهده پورې کامیاب وو، اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده، او دا ما د مخکې نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی مالې مینه راکړه، خو په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې دا خاورې او د پښتانه چې کوم دین دا څوک نشي بیلولی.
د مخکتنې په دې موقع ګڼو شاعرانو په ترنم د محمد ګل منصور شعرونه وویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شعر یو بند ستاسې په وړاندې ږدو.
لنڈ کی صدا دخل وطن بدر توکڑما لنڈ کی صدا دخل وطن بدر توکڑما خان بھی گورش خان بھی گورش دے نوکر بھی گورش خدایا من راول دلبر بھی گورش دے
محمد گل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره ویل چې د یو نظم یو برخه یې صدا رنگی وا
چې په تور خم باندې راوا اولې دمې لدا مشم د شمل اور او پښتنو مینه مې ولې دلا مات پلار کانو بوټو آواز نہ کول منصور بس ندی کسو مینا می ولی دلا یپرہر پرہر دا الام غر باندرا واوڑی دما اسی دا اوخ کو سماندر باندرا واوڑی دما زما پزڑا باندی کابل ورد مانا تورخما بلا سوالو نکول
محمد گل منصور چې د سواد کابل سیمې سره تعلق لري لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په خونځي کې کړې او د یو شخصي خونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوی دی په 1919 میلادي کال یې شاعري پیل کړې د تنده او ساس کې موږ دواړه لیونی یو اوس بنګړي چاله واخلم رومال راولېږه د غوږونو والی مخر سوا او کافر جانان په نومونو یې شیری ټولګې خپرې شوې دي
دا چم د سرو تال دی په ګډا راځي سندرې دا اوس چې په ناز لاړې اوس به بیا راځي سندرې په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري کچیرې سر نه وي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند ترې هم نه اخیستل کیږي د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو
هنر جاج
و سر دی سا پا چې کوم دی دا بي جوړ دی آزاد مستقل سرونه دی باقي چې کوم پاد شو ریکب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقه ته وینچ مؤنث مذکر کنه کومل مؤنث سره تشبیه کو او دغه شکم دی تیور مذکر سره نو دغه دوه شکلونه لري په هر یو راګ کې دواړه شکل هم کې دی شي یو شکل هم کې دی شي نو دا راګ استعمالږي بیا په نور خبر راځي وادي سموادي وادي سموادي چې دی وادي دی ته و چې په کوم راګ کې ډیر استعمالږي سموادي دغه په نیم دا غسل سمالیږي نو بیا دی کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلې شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زیوی چې د غیلاب کې لکه مثال خبر سادا نیرې سا دا دربارې راګ هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کنه ساره ما بدا نیرې سا دا نی په ما بغا مری صدا نیرې سا د کغ راګ معلومیږي مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نیرې ګرې سا په دغه دومره ځای کې معلومیږي چې دا د غراګ دی نیرې ګا ما دا نی ز سا نی د پ ما رې ما ګ رې نی د نی رې ګرې نی رې سا نی رې ګرې سا لکه دی دا دومره ځای چې کوم دا اغراګ معلومه د د هر راګ یو شکل وی ښا نو هغه مالکونس کې شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ki alapunam ki gedit alap hoy us ma sargam ko kana da alap ke hum razi masal khabar ha ha اوس الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نہ بیا کمپوزر نہ جوړی کی طرز نہ جوړی کی چې په دغه دون الاب د کړه مثلا کته زویم کسلو ویم نو دې کبه ټکی واچو مثال د خبره
کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل پکار شه خپل مرام تر سیده شي کمینا وس خاک سار شه
د ملنګ جان ست شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سم د سیمې اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پر بیا لار یې اسانه وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور لکمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبر راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډیر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې ورشه چې د موسیقي هغه ځان چورته ځانې زړې دي او بلکې د موسیقي هغه مال غده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه سې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نی نو هغه سې نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال غده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجدا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته لې شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باز باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باز باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته وین چې باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دي ته په آسان الفاظو کې بدا وای شو زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کړه دا غټ او مین आवाज چی دا به پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راکته غټ आवाज نیسی بل ته کمزورې نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومله تیور اغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دېنه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا دېنه دې پوری یو شه دې دېنه دې پوری یو شه دې دېنه دې پوری یو شه خو دې ته سب تک ویل شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنی سب تک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بچی سا د سی غټ आवाज سره سا سا د سی غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندرې په اسانه نشو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې आवाज نو هغه اصلي یعنی
د غږ هغه انټونیشن نارمل
سي آفرین نو بیا دینه ډیر आवाजونه داسې چې زلچوي لکه نری आवाजونه چې هغه پور ویل شي بیس کې आवाज یې کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي نو په خوا د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کوم بیا استادانو په کې دا غوک چې د پنځو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وو سور نه زیات نیوي نو د سراګونو شته چې پنځه سورزي او شپک رازي پنځه زي وو رازي شپاک زی پینزه رازی شپاک زی و رازی دسی یا وزی و رازی دسی دسی دغمشتا
او ساز تات مخ کی په دراګونو زین نمونه چواس اکثره هندی و
بله
لامل څه دی دا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او دراګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي دا شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی دا شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشې او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشکو بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو موږ سره تر مونږ پورې رسیدلې موږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب خاره کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نکېږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورستۍ پختنې په توګه چې تا په موسیقي کې هارمونیا نه وي ایا موسیقي به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او که نه وي نو بیا داس یو کس پکې پکار دي چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وي کې داسې وي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخيږي لکه منګوالو شپېلې تولا کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ښه نو د دې سورنه معلوم ویل د پیلي کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د غنه اغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه وسره سور کی د سیو سازینه غوندي او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمنه ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وګيږي په ستار دی وګيږي په شپېلې دی وګيږي په نور سازونه دی وګيږي نو چې وی نو ډیره خبره چا سنتیا مرتوي او سپورټ مرتور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی ل نو موړی سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اک په پایل کې درته وای چې وال شعر وای
شعر خو اور خدا مان یو زکه چا پختنه وکړ نو مرته ویل چې زکه شعر وایم چې شاعر یم
اوس به په اصلي علت باندې خبرې وکې شاعر خو یې
اصلي لته دا ده چې هغه څه چې ما په زړه کې دي زما په درون کې دي په دې خبرو یا په دې ډول نشم کولای بیان کوم هغه ته د شعر جامې ورا غوندم او شعر تر جوړوم
اګه درته وایې چې تر اوسه پورې تاسو څومره شعرونه لرئ
دا څه دقیق شمیر خو نه درته معلومه خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې دی
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوئ
او اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان دین شعر ظاهري وجود چې کوم دا د تبعه توجه وشي زه خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکې له دې نه شعر ولیکي اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي لدین اورست چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به داسې وانانګری چې سړی وایي چې به دغه استعاره استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
انیزای صاحب اوس کې درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای صحیح شعر ویلای صحیح آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یو وخت کې خو شعر ذهن تر درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنی وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر خو شعر لیکم چې عاطفي حالت می لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر خو شعر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پایلی یا لیکل پایلی نو یو څه خامي به پکې کته چې درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم لازل شعر پر کا ذات په دینو په دلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په فایل کې خام وو
هو ډیر خام وو ډیر فرق لري
بس
او ما حتی دغه وسته په مقام کې ما دغه فکر کم نه ګرځي چې زه داسې یو شاعر سم، زه د مشهور سم، ما د خلکو پیژنې، ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې کومه وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه، زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص. اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې چې نور پوښتنو ته راسو، کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر، هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده، که راته ووایه.
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې وستل کېږي، او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده،
مهرباني.
غزل ده چې سا په حسن د راوړي ایمان تھوري، سا په حسن د راوړي ایمان تھوري، زړه کې ساتم د رازونو په شان تھوري. یا سپرلی دی او یا مینه د خیسته، یا د جام په تلوسه کې نهان تھوري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري.
بالکل.
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران تھوري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان تھوري. لاس مې ونیسا په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلي قرآن تھوري. شعر سوی خو د ژوند د انځورونو، شعر سوی خو د ژوند د انځورونو، د رنگونو په سایه کې روان تھوري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان تھوري، قربان تھوري، قربان تھوري.
که اوس درته وایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکمه، دې نه مخکې چې زه یو مصره یو بیت ولیکمه، اول په ذهن کې خپله کره کتنه کوم. بیا چې کله غزل بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغه وروسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ور هاخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو، هلته مونږ یو بهیر درلوده، خو فعاله بهیر وو، په هغه کې فعاله غړی وم. زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ، که داسې وزیر ته ووایه؟
وال صاحب، یو خبره دا غوایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده. زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم، او زما زړه هم، زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو، نثر لیکمه، تحقیقي مقالم لیکمه، او هنري نثرونه هم لیکمه، لنډې کیسې هم کله کله لیکمه.
سندرغاړي چې کله سندرې وایي، معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي، او یا هم کله چې شعر خوښ سي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې. دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا یې درنه غوښتی که نه؟
نه، اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده، هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري، لکه عام خلک. ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه ده کړې. البته په میدان کې، یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي، خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته، هغه ځینې دي ثبت شوي. له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې، او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه ده کړی چې زما غزل ووایي. چون زما غزلې، زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولای چې ووایي.
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي، خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي په خپل آواز وي؟
که چېرته هغه مانه غوښتنه وکوي، نو زه ورته شعرونه ورکوم، لکه هارون باچا، شفیق مرید، جاوید امرخیل. داسې یو څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي، البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده. چون هر سندرغاړی نه شي کولای چې غزل ووایي، دا هغه سندرغاړی دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي، کمپوزر ته جوړ کړي.
ډېره مننه، خیر اوسې.
وعلیکم السلام.
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل د همداسې وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي.
زرپانه سوال
د خار شپنی خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرو شور زیاتیده. څومره چې شور زیاتیده په همغه اندازه د خار بی باکه څیر هم ښکارېده. شیبه په شیبه په خار کې ګڼه ګوڼه زیاتیده. د خار د کنی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ دیوی خزی په زنګون ایوا واړه ماشوم سر ایښی. د ماشوم توب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. خزی د صبر د ونې بیخته تکیه کړي ناستې خزی جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په سلګو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي. سر یې د شړشمو په تیلو غوړ کړی. د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هاند موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غږ کې اثر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې. خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه. یاسر یې په غږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار په خوانی مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل. خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وې. ټول مارکیټ یې له پښو وویست. خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پی تاس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل: ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل. په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو. نه. دکاندار جارو په ځمکه گذار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسحت سوری د سوری کورنۍ تاریخي احوال صنعت سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو په خوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوری اړه لري او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. لدې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر او ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونې دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د څلور سوه هجري په شاوخوا کې ژوندی و. پټي خزانې د لرغوني پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ قطا په کتاب کې د لرغوني پښتانه له تاریخي سوري هسې نقل کچي اسعد سوري په غور کې اوسېد او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند و او شیخ اسعد د محمد زوی و چې په کال 1425 هجري کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډیر ښه شعر ویل او نقل کچی سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوري سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور کړ. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د هنګرانو په کوټ کې و. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوري ونیو او بندي بوت غزنی ته نو امیر محمد سوري چې خورا زړور او عادل ضابط امیر و له غیرته په بند کې ومر او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوري پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسعد سوري د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېد او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوري لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو او له امیر محمد سوري سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوري د غور له مشهور شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی:
چون تخت و امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ممالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټي خزاني مؤلف د لرغوني پښتانه په ذریعہ د تاریخي سوري څخه یو بوللا یا قصيده را نقلوي چې شیخ اسعد سوري د امیر محمد سوري په ویرنه یعنی رسا کې ویلې و او دا هم د شیخ اسعد سوري د بوللي و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو کړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوی پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کتر خاور لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بیوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چل برم از مری رپی جنگلو کی لعکو بای داری تیرو جبار. پر سوری و باندی ویر پریوت لپاسا، محمد واکمن چولاری پا بلدار، یوارشو اسیر پلاست مرچمنو، انتقال و کڑ قبر لبلوار، پس سماوی ودان هنگرانو، پټی کناو پر درس جهان او څار، د محمود د شوبلورو په لاس کې ووت، د محمود د شوبلورو په لاس کې ووت چې غزنتې بوتلی په تلوار، ننګیالی ول رقید مړینه د زکا سی والو تل هسته په تیلار.
په شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتواله د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، کرے پکی گلونا حسن ساز غندیے، لیندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، لیندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه. کرنګ وی کتراش وی کچار مه تک بدلا، په خپل لار روان یی بی استاد غوندیه. مینه ی مینو خدای تپلار جانان وای، په مینه ی مینو خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبی توله بی انداز غوندی، ما وی چی غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب ته در کی کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے، گزار دی رسال کی تیر اندازا خوندیے، گزار دی رسال کی تیر اندازا خوندیے، ادب دے در کی کم زبان درازا خوندیے، ادب دے در کی کم زبان درازا خوندیے،
غرمنی خبری خپرونه، ل آزادی رادیو.